مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات او د بې کورسو کډوالو ستونزې، په قبایلي سیمو کې شته قدرتي زیرمې، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو پر سر لانجې، او د امریکا لخوا پر روس او روس پلو اوکراینانو د نوو بندیزونو د ټینګار سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، بیګا د شپې د پاکستان بلوچستان صوبه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواک 15 تنه وجلی دي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشرۍ په امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالاغا کړی چې دوی سره د خپلو هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګېدلي. او نن به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روانې شخړې په اړه معلومات ورکوي. د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل، په بلوچستان کې د پاکستانی ملیشا ځواک 15 اهلکار وژل شو دي. د دې صوبې د پښتون میشتې لورلای په دوکې سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواکونو 15 سرتیری وژلي او وسلوال په تیښته کې بریالي شو دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند نن مشال ریډیو ته ویل د دوکې لخاره په 4 کیلومتره په ځنګل نومې کلی کې بیګا د شپې خواوشا یو نیمه بجه نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواکونو په یو پوسټا ډزې کړي چې پکې ناس 15 اهلکار وژل شوي او یو زخمي جوبل شوه دی. تر اوسه د دې پیښې ذمواري کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عذاب کې د میرانشاه 80% برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. پرون شمالي وزیرستان ته د خبريالانو د دورې په وخت د یادو عملیاتو مشر میجر جنرال ظفر خان وویل چې د دې سیمې نه د وسلوالو واک ختم کړی شوی دی او دلته یې د وسلوالو د واپسې د امکان ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي. بلخوازای خلکوای پروند شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې دوه عام کسان چې په گاډي کې روان وو د پوځي هلیکاپټر د شیلنګ په نتیجه کې زخمی شوی چې دا مهال د تخیل په پوځي هسپتال کې د علاج لاندې دي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې هم ځای خلکو مشال لريو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په کارکنه سیمه کې دوه کډوال د ريجستریشن لپاره روان وو چې د امنیتي چیک پوسټ نه پرې ډزې شوی او وجل شوی، خو په اوسه دغه پیښه تصدیق نه کړي. هلته د حکومتي شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې د بیکورو شو خلکو شمیره د 3,30,000 اوخته ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډي ام ای لخوا وای د دې کډوالو ريجستریشن په بنو لکی مروات کارک ټانک ډیر اسماعیل خان کورم ایجنسی او پیښور کې شوه چې د مرستو لپاره د مرکزی حکومت تر څنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت بیلابیل پروګرامونه شروع کړي دي. د سوات تحصیل مټه شکردره کې نامعلومه وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی په ډزو وجلی دی. د یادې سیمې ځایي پولیس چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شکردرې امن کمیټې غړی خان صاحب هغه مهال نصرګند وسلوالو په ډزو وښته چې ماخام خپل کور ته روان وو. د پیښې نه پس پولیس او پوځ سیمه کې د لټون عملیات کړي دي. د یادونه وړ ده چې همدغه سیمې سره نږدې یو بل کلی ننګولۍ کې یو ورځ وړاندې وسلوالو د عوامي نسل ګوند ځایي مشر او د امن کمیټې غړي علي سراج باندې ډزې کړي چې پکې نوموړي تر څنګه یو لاروي هم جوړ شوی وو. د پرونی پیښې ذمہواری چا په غاړه نه راخسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشرۍ په امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله غک کړی چې دوی سره د خپل هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوی. د یاد کمیشن مشر عبدالستار سعادت پرون په کابل کې ویل پکار دی چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ټیم د انتخاباتي عمل نه د بایکاټ پر ځای د درغلیو په اړه خپل تورونو په حواله د شکایتونو د کمیشن سره خبري وکړي. ابتدایي نتیجې ښایي چې په دغو انتخاباتو کې ډاکټر اشرف غنی د ډاکټر عبدالله لانا په خواوشه 1,000,000 بوتونو وړاندې د خو عبدالله د رواني میاشتې په تمنې ټخپل کامیابی اعلان کړه او په ابتدایي نتیجو کې د پراخو درغلیو تورونه ولګول. نن با د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې په حق له معلومات ورکوي. په دې تنازع کې د وژنو شمیره هم په بره روانه ده. ټاکل شوی چې په نیویارک کې بعد دغه 15 شورا د غونډه د پیښور په وخت نن ماښام 9 بجې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس خلاف د لا نورو سختو ګامونو پورته کولو خبرداري ورکړې. بلخوا پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جینسا کی خبریالانو ته د وینا په وخت دغه جګړې ته اندېښنه څرګنده کړه.
We are concerned about the safety and security of civilians on both sides.
دا وای موږ د عامو خلکو امنیت او حفاظت ته په دواړو خواوو کې اندېښمن یو. که هغه د اسرایل د جنوبي سیمو اوسیدونکو دي چې د توغندیو له وجې د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي او که په غزه کې عام خلک دي، نو ځکه موږ په دواړو خواوو غږ کوو چې تر خپل وسه د حالات بیرته د آرام کولو لپاره هڅې وکړي. موږ هم په دې حال کې د ستونزو د هواري لپاره کوششونه کوو.
هلته فلسطینی چارواکو ویلي د اسرائیل لخوا په غزه پټۍ هوایی بریدونه چې هر څو منټه پاس کیږي پکې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي. دا راز د وسلوالو لخوا هم په اسرائیلي خاوره د راکټونو ویشتلو لړۍ دوام لري. ریپورټونه وایي یورپ یونین به د یوکرین د شخړې په سر نور 11 کسان هم په هغه لیست کې شامل کړي چې اساسي یې کنګل شوي او سفري بندیزونه پرې لګېدلي دي. د یورپ یونین سفارتي ذرایعو پرون ویلي دا فیصله د 28 غړو هیوادونو سفیرانو کړې او د روانې هفتې په اخره کې به عملي کړي شي. او رسته خبر د لوبو د نړۍ نه د فوټبال نړیوال کپ په سلسله کې په دویم سیمی فائنل کې ارجنټینا نیدرلند ته په دوه پینلټي وهلو سره د دوو په مقابله کې په سلور ګولونو ماتې ورکړه. دا راز به ارجنټینا د رواني میاشتې په 14 نیټه فائنل لوبه کې د جرمني سره مقابله کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان د لورلای په دوکې سیمه کې پر امنیتي سرتیرو وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې 15 سرتیري وژل شوی دي. بلخوا په سواد کې د شمالي وزیرستان څخه به کورسوي کډوال له یو شمیر ستونزو سر ټکوي.
مونگ پہلا بنو تلاڑو بنو کے سخت گرمی و بچان مچان زیات بیماران شولے ہزنا مونگا تسو چو کچھ ہلا سوت تبلار مونگ نہ منو وکری لگی ہو تروس پورے مونگ سرا ود سوت حکومت بالکل برستن ہو.
کرپوهان وای په قبالی سیمو کې یو شمیر قدرتي زیر مشتون لري چې ګټه تری اخیستل کېدای شي، خو درایستلو ستونزه پکې څه ده.
انته کې جنگ روان دي، خلک چې کوم دي ټول همیشه د پار کله په یو سیمه کې څنګه کله په بل سیمه کې څنګه. دغه خبر چې کوم دا زمونږ لیټیسټ ټیکنالوژي ته اکسس نشته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي. د کمیسیون مشر وای
د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې موږ هغه تقلبي رئیس په انتخاباتو کې دي هغه باطل کړو، بې اعتبار کړو او دا کار ستاسو په همکارۍ سره ډېر ښه کېدای شي.
د دې سربیره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د بلوچستان د پښتون میشتي لورلای په دوکې سیمه کې د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه نامعلوم استوالو د ملیشا ځواکونو پرې به پوستې برید کړي او 15 سرتیري وژل دي. برید کوونکي تر برید وروسته په تېښته کې بریالي سوي او د برید مسولیت هم کومې ډلې تر اوسه نه دي قبول کړي. په دې اړه لکوټي د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راپور کوي.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند چې نه غوښتل ژغې خپور سي. مشال رادیو ته وویل د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه یوه نیمه بجه د دوی د سرتیرو پر یوې پوستې برید وسو او په کې ناست 15 سرتیري یې وژل سو. د ویاند په خبره د برید له دوکۍ څخه لویدیځ لور ته د 4 کیلومترو په واټن په کلي ځنګل کې سوی چې برید کوونکي تر برید وروسته په تېښته کې بریالي سوي دي. د دوکۍ امنیتي چارواکي وایي تر دې برید وروسته په همدې سیمه کې پولیسو او لیبې له ملیشا ځواکونو سره ګډ د پلټنې عملیات پیل کړي او پر نورو پوستو یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په دوکۍ کې په ملیشا ځواکونو د دغه برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. دوکۍ چې د کویلې یا سکرو بیخي زیاتې زیرمې لري په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیاته کویله له همدې سیمې څخه ایستل کیږي او ډیری برخه یې د پاکستان پنجاب صوبې ته وړل کیږي. که څه هم د همدې سکرو پر سر په سیمه کې د ځایي قبیلو ترمنځ وخت ناوخته د نښتو او تاوتریخوالي راپورونه ورکړل کیږي، خو په دغه ښار کې پر ملیشا ځواکونو د برید د لومړنۍ پیښه بلل کیږي، سره له دې چې له دوکۍ سره څیرمه په څماولنګ او بارکان سیمو کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې اکثره وخت پر هغو لاریو بردونه ترسره کوي چې پکې همدا سکاره پنجاب ته وړل کیږي، خو خپله په دوکۍ کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې دومره فعالیت نه لري چې پر پاکستانیو ملیشاو دې برید ترسره کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د یارانو مشال
په ومنټه د پاسا سلور بجی.
زموږ غږ مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د نن ورځې د اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د خیبر پښتونخوا په ضلع بنو کې پولیس وایي چې پر یو موټر سایکل کې د شودل سوي باوردی موادو له کبله چاودنه سوي چې په ترڅ کې 15 کسان زخمي سوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمو کې په ډرون برید کې 54 مشکوک وسلوال هم وژل سوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راپور کوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو په خار کې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په چاودنه سره 15 کسان ژوبل شوی. پولیس وایي چاودنه د خسادار فورس نائب صوبیدار شیر اکبر گاډی مخې ته په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو سره شوی، خو نائب صوبیدار شیر اکبر په دې موقع په گاډی کې موجود نه وو او 15 نور راهګیر په دغه چاودنه کې ژوبل شول. د چاودنې له امله نږدې عمارتونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی. بم ډیسپوزل سکواډ د وینا تر مخه په چاودنه کې 15 تر 6 کیلوګرامه پورې بارودی مواد کارول شوي ول. پولیس وایي حمله هدف د خسادار فورس نائب صوبیدار وو چې څو میاشتې وړاندې هم په همیاد سړک ریلوی روډ باندې د کور مخې ته چاودنه شوې وه او پکې پولیسو ایس ایچ او په ګډون 15 کسان ژوبل شوي ول. پولیس ایس ایچ او رخسار خان د پیخې په اړه وایي
کسان چې تیمه دوه میخوا د موقع ته تللي دوه کسان یې یو هسپتال ته او فلحال داسې تقریبا 5 کسان وي. شادمان پلا د دودګې د شیشه میشه موته شوې دي، نه رسه داسې نقصان نه ده شو الحمدلله. تر دې خو حالت پته خدا کا ګاډی خلکو دی چې اکثر د غای پی ولا ګاډی ته چې تیمه دوه خسادارې ګاډی ته دوګې ته وي چې موږ شته شو او هغه مین خان چې زخمي شو وي چې دغه دوګې ته یې شو او نن بیا د تاور شلا
د پیخې نی شاید اول خدمت فاونډیشن صدر ډاکټر عبد روف مشال ریډیو تا د پیخستر ګولیدل حال دا سه بیان کو.
څنګه د مکوخلا تقریبا یو منټ بس ضرور رسیدلم او بس دلته لوګي او بالکل سلیدل نشل. دلته یو موټر سایکل پروت او بس هغه کې د مکش او خلک مون بیا دا کوشش وکړو چې زر زر می دکانونه بند کړو خلک می فارغ کړو. او دی وخت کې الحمدلله د خدمت فاونډیشن ایمبولانسونه تقریبا 5 ایمبولانسونه فوري تور باندې 2-3 منټ کې راورسه در او مونږ زخمیان فوري تور باندې بوتله. دین علاوه مونږ یو مطالبه کوو د تاسو په وسه سره چې څنګه د بنو
شمالی وزیرستان د لکونو کډوالو بنو تارا تک نه پاس دغه اولانې بامی چاودنا ده. د پیخې مسولیت پاړه تر اوسه چا څه نه دی ویلي. بل طرف ته شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکو په وینا تحصیل د تاخیل ډوګه مداخل کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په میزایلي برید کې سلور مشکوکا وسلوال وژلي شوي. چارواکي وایي بې پیلوټ الوتکو پاک افغان پولې سره نږدې ډوګه مداخل سیمه کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې دوه میزایل داغلي چې په نتیجه کې سلور مشکوکا وسلوال په ځای وژلي. دا دوی په وینا د حمله په وخت د دریو نه سلورو پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول. روانه میاشت کې شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو دغه اولنې برید دی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب عذاب فوزی عملیاتو شروع کېدو نه پس هم دغه اولنې ډرون برید دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ د خیبر پښتونخوا سوات ته هم تللې دي. دوی وایي په سوات کې ژوند ډېر په ګرانه تیریږي او تر دې دمه حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال له سوات د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې مشته دغه متاثرین وایي چې د ګرمۍ او تکلیف له وجې راغلي وو. ځان سره مو صرف اغوستلې جامې راوړې دي او په سوات کې مو په کرایانو کورونه اغوستي دي، ولې د دولت لخوا دوی سره څه قسمه مرستې نه دي شوي. په دا اړه یو تن وایي:
زه قدرت ولی خبرې کوم، زه د بنو سره د میران شاه سره تعلق لرم او زما د کلي نوم د محمد خیل. مونږ دلته کو پیزه کاډې راغلي یو او مونږ 65 کسان دلته کې او مونږ پیلا بنو تلاړو بنو کې سخت ګرمي و بچان مچان زیات بیماران شولې. هیزنه مونږ د سوچو کو چاله سوات ته بلار شو. مونږ سوات ترالو کوهستانګړ کې اوسېګو. کوهستانګړ کې دا اورزنه دا کاوزونو مازونو والا راځي مونږ نه نمونه وکړې لګي هو تر اوسه پورې مونږ سره هو د سوات حکومت بالکل وېود دا حفلت خوب کوي ودا مونږ سره بالکل مرسته نه وکړه. نه مونږ ته ډاکټر ملاوي کې نه مونږ ته وړو ملاوي او مونږ سره دلته یې وسایل نشته. مونږ کورونا د هسې پاتې شو. مونږ یو جو جو مې کې راو تو کورونا نه هر څه پاتې شو مالونه پاتې شو.
د شمالي وزیرستان میراشاه یو اوسیدونکی سفیر محمد وای چې د سوات ولسونه ډېر خوشاله دي. دوی ته د سوات خلکو مرستې هم ورکړې دي، ولې دغه په شخصي توګه مرستې دي؟
او د 20 تاریخ نه مونږ راغلی یو. په 21 22 تاریخ باندې دلته سوات ته ورسېدو او دلته د خونه چم کې سیدو شریف کې زما کور دی او ولته زما چې کوم ګوندیان دي هغه نه مونږ ډېر خوشاله یو. او دلته مونږ د سروش اکیډمي کې مونږ ته د سواد خلکو چې کوم امداد دی مونږ د دې خلکو ډېره شکریا ادا کوو. د ټول پاکستان کې چې څومره پاکستان ټول صوبې کې نه په هر علاقه کې هر ضلع کې دا ای ڈی پی چې کوم امدادي فنډ دی کنه هر دی کې ملاويږي سین کې ملاويږي دلته په سواد کې نه ملاويږي. مونږ د حکومت ته دا خواست کوو چې دلته دا کار شروع کړي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې دغه متاثرین چې شمیرۍ اتیا خاندانونه دي او د سوات په بیرو بیرو سیمو کې لکه کابل، بریکوټ، منګوره او سیدو شریف کې میشته شوي دي، د سوات اولس له اړخه دوی سره مرستې شروع کړی شوي دي او دوی په اولس غږ کړی دی چې د آی ډی پیز لپاره مرستې وکړي.
د دې لپاره موږ یو فوکل پوینټ جوړ کړی دی چې هغه خپل کور فاونډیشن دی او د هغه یو فوکل پرسن دی چې اجی محمد علي د خپل کور فاونډیشن ډایرکټر چې دی. نو که څوک صد قسم د دې آی ډی پیز خدمت کول غواړي نو هغه له پکار دی چې خپل رقم چې دی هغه د محمد علي جسب سره د خپل کور فاونډیشن سره جمع کړی شي او دا غزنه بیا چې کم کنسرن متاثرین دي هغه ته ان شاء الله غفوري.
د سوات انتظامی مرستيال مشر ایسی اشپاخ خان څخه مو چې کړه د وزیرستان متاثرینو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل:
دلته کوم فیملیز دي هغه زما کانټاکټ شوی دي خپل ريجستریشن بنو کې کړه دي نو دوی ته خپل چې کوم امداد دی یا آی ډی پیز ولا پیکیجز دي یا کیش ګرانټ هر سره به حالت نه ملويږي. دلته په پرسنل لیول باندې موږ دا کړه چې د سوات عوام زمونږ سره ډیره منډه ولې زمونږ د ګورنمنت ملزمینو موږ یو رستن خره غستې و او دوی له موږ دوه ټکه مال بنو دلېګلې د بنو ډي سي ته هغه ولا کړه دي په کوم کې جوړي او چيني و.
د سوات قومي جرګې ویان تر مخه دوی په الحال شپاړس خاندانو ته نقد رقم ورکړی دی او دوی هڅه کوي چې د ټولو متاثرینو مرستې وکړي. په دغه لړ کې دوی د بیر بیلو ټولنو سره په رابطه کې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې تر 1,00,000 زیات کسان د ډیورنډ کرښې اخوا پکتیا، پکتیکا او خوست ته تللي دي. په دوی کې ډېرې په خوست کې میشته دي. چرواکي وایي له کډوالو سره د بیلابیلو خلکو او ادارو لخوا مرستې کیږي چې په سمه توګه د اداره کولو لپاره دوه کمیشنونه جوړ شوي دي. بشیر ګواش پرې رپورټ لري.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ورکړه شو خوښه 15,000 خلکو ته په سمه طریقه د مرستو رسولو لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړي دي. د خوست ولایت د والی د دفتر د عامه اړیکو مشر بریالي روان نن مشال لري تول چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د خونځو د جوړولو پلان شته او روغتیایی مرستې هم دوام لري.
موږ د مرستو در رسولو لپاره د دولتي او غیر دولتي دوایرو یو دوه کمیسیونونه جوړ کړی دي او د دغه دوه کمیسیونو په ترکیب کې بیا په ولسوالیو کې کمیسیونونه ایجاد شوي دي. زموږ د فیصلې په اساس به دغه ټاکل شوی کمیسیونونه د ټولو مرستندویو ټولنو د استادو په ترکیب سره سیمو ته مرستې ورسوي. د دوی په راس کې د دولتي ادارو مسؤلین حضور لري، همداشان دیني علما او مخور مشران هم پکې حضور لري. له 2500 څخه زیات ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شوي دي. د کډوالو ماشومانو ته همداشان د 9500 څخه زیات ناروغان تداوي شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوست، پکتیا او پکتیکا ته خواوشا 1,15,000 خلک ورکړه شوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یو ان ایس سی آر وایان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیا او پکتیکا علاوه خوست کې کډوالو سره افغان حکومت، ملګرو ملتونو، غیر سرکاري ادارو او عامو خلکو مرستې کړې چې په اول سر کې یو څه غیر منظم وي.
یونیسیر په خوست کې د مرستو د ادارې او منظمولو دنده پر غاړه لري. بې کوره شویو خلکو ته موږ خوراکي او نورې مرستې ویشلې دي چې په دې کې خیمې، کمبلې او نور ضروري شیان شامل دي. زموږ اداره د مرستو څارنه هم کوي.
په خوست کې کډوالو سره د حکومت او ملګرو ملتونو علاوه د مدني ټولنو غړو هم مرستې کړي. د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې غړی نوراجان بهیر وایي په لومړي سر کې هر چا په خپل سر مرستې کولې، خو اوس دا مسله حل شوې ده.
په پیل کې خو چې کومې مرستې کېدی هغه لومړی ځل د عامه خلکو لخوا وشوې. په لومړي ځل دوی په خپلو کورونو وجرو کې ځای ورکړو، وروسته یې د دوی د خوراک، څښاک یا د ناروغتیا په برخه کې مرستې وکړې. لومړنۍ اړتیا د دوی د سرپناه وه. همدغه ستونزه اوس د دوی ختمه شوې ده. اوس ټول خلک چې په کم کې دي هغه په خیمو کې ژوند کوي، او کوم چې له خپلوانو دوستانو سره دي هغوی نه په کورونو کې دي. دویم ضرورت د خوراکي توکو هم وو، او د واکسینو او د روغتیا په برخه کې د څه دوا هم وو.
د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه خوست ته ځینې تللي کډوال د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې اوسي او ګڼ نور د خلکو سره په کورونو کې میشته دي. د شمالي وزیرستان د درپخیل سیمې نصیب خان چې اوس د کورنۍ سره خوست کې دی وایي د غلطه خوشاله دی.
څومره خلک یې روغتي دي، دمره خواستي دي، لکه اول د خلک نه او دغه نه بعد د نړۍ حکومت لګیا د چټ پټ د کیم د سمندینه چې د دامیستر کوي د خلک ته پرینې متفق خپل روړی دینره مو سره چې نه خپل وندي او د نړۍ کوم خوراکي مواد چې د دنیا سره روان دي نن مشته خبر ورسول او چې سابو یا بل ورځ د خوراکي مواد ته صبر کوي د لری باندې ډیر خواشي دي دونه.
یاد دی وی چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې لیوی میاشتې راهیسې پوځي عملیات شروع کړي چې له وجې په لکونو خلک بېکور شوي دي. پوځ وایي تر څو چې سیمه له وسلوالو نوي پاک کړي تر هغې به دا عملیات دوام لري. نو دا نه ده معلومه چې کله به عملیات ختم او بېکور شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. هم د کډوال په موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکي چې کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډوال شوي دي وایي چې سږ کال به نه خو د کورنۍ سره اختر یو ځای ولمانځي او نه به په وزیرستان کې د اختر د خوشحالیو اتڼونه وکړي. دوی وایي چې دوی ته به هر میاشت له کوره خرڅ راتلی، خو کله چې عملیات پیل شوي دي دوی ته د خپل لګښت لپاره خرڅ هم نه دی راغلی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د شمالي وزیرستان د عسکري اپریشن متاثر شوی یو شمیر اولس د افغانستان خوست ولایت ته کډوال شوی. خو دغه کورنۍ ډیر ځوانان د پېښور او د نورو سیمو په پوهنتونونو او په کالجونو کې زده کړې کوي. یو ځوان خان بادر وزیر چې د شوال تحصیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی، هغه د فټ اسټوډنټ فیډریشن مرکزي صدر هم دی او د 2 کلونو راهسې قبایلي ځوانانو زده کوونکو ته ورپېښو ستونزو د هوارولو لپاره کار کوي.
موږ خپل بدانه چې زموږ کورنۍ او زموږ مور پلار چرته دي ژوند دي 2-3 ورځې وشو چې موږ سره راته شو. یو خو موږ ته دا پته نشته د خپل علاقې پته نشته چې کورونه زموږ رو دی او ران دي موږ نه شوتلې.
دا میرامشاه اوسیدونکی صدام حسین چې په پېښور کې په 14 جمعه کې زده کړې کوي وای چې کورنۍ یې خوست افغانستان ته لاړه ده. د هغه خرڅونه به له کوره راتلل، ولیدا ساتي د جیب خرڅونه هم ختم شوي.
خرچا لاګيږي، یو شای بل شای لاګي کنه، نو دلته یو بل نه کردا یا سیاسه اخلو کنه. اوس چې کلا کډول شوی کنه نو هو جواته خبره ده چې کاروبار دې سټاپ شي کنه، نو ګزران چې کوم وي کنه د کور ولاغه ډېر مشکل کنه نو جواد خبره چې اوس په مونږ یا تعلیم کو یا بداس کو کنه تعلیم خو مونږ نه پاتې کیږي کنه چې خپل لاس په مزیرونو کا ځکه جلد مونږ کاروبار چې دغه خو نشته کنه پرشن دی واځي
د باړو خیل میر علي شمالي وزیرستان غوسیدونکو اسرار الله شاه چې دا سات په دولسم جمعات کې سبق وای وای ویل
نو اوس مونږ نه ټول سامان چې کم دی الته پاتې شوې دي کارواندي داسې پاتې دي چې غنم می واخستل او بس اوسل ته پاتې دي راوړلې طریقې نشته نه ترانسپورت نه ګاډي را سره دي چې الته لاړ شي او الته چې څوک زیم بس ډایرکټ آرډر دي چې بس ډایرکټ کې ولي څوک پروډ باندې ني بس ډایرکټ کې ولي
مسعود الرحمن د دیرلسم جمعات زده کوونکو او د میرام شاه اوسیدونکو دي او هغه وای چې هر روزه به په کلی کې تیرول اختر کې به خوشحالیانه کولې خو ډیر خفو چې ګنسا کال ورنه دغه خوشحالیانه پاتې دي
اختر په پیل ورځ باندې میله به ولا کرکټ میله به ولا ګدار خوشحالیانه به ډلونه ملونه به وسطن متن به دا به پکې اوس خو داسې حساب دي چې زمون کم کلیوال یو کلیوال مدلته دي څوک به خوس کې مونږ بدلته یو زمون یو تر به دومیل کې یو به بنو کې یو به ملکی ماروت کې بس داسې اختر دي در په در ټول تل یو
په دغه ځوانانو کې شامل صدام حسین چې کورنۍ یې خوست لاړه ده د مشال رادیو د لارې د خپل پلار او د کورنۍ په نوم دا پیغام وړاندې کړ
ما پلار نوم زنګی خان دی کنه او هغه ته دا وایم کنه چې مونږ دلته ښه ټیک ټاک او تاسو جې کنه تاسو رغ ژوند تر وای کنه مشکلات مونږ ته دلته جو کوم دی کنه واسم دی کنه کوم غامل شه کنه هو تاسو د دې تاسو خیر کوي مونږ یو خیر کنه
د خان بهادر وزیر وینا و چې هغه که هر څومره په خپل په مشکل کې وي خو کوشش وکوي چې ټول د شمالي وزیرستان زده کوونکو د اختر لپاره یو راغون کړی او یو بلته مبارکای هم ورکړی ځکه چې هغه وویل چې هغه نه ویني چې ګنې اپریشن داسې زر ختم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال
ځنګړې اونې خبرونه د یارانو مشال تاسو نن اوریدلای شئ دا کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو لوجې د نور خلکو په شان د شمالي وزیرستان اقلیتونه هم به کور سوي دي چې دا مهال د بنو په بیلابیلو سکولونو کې اوسېږي د دغه لژکیو کډوالو د یو مشر په وینا د نوملیکنې په پروسه کې لستون سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر په وینا شمالي وزیرستان کې روان د اپریشن په نتیجه کې شاخوا 200 اقلیتي کورنۍ بې کوره شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د پاکستان یو چارواکي کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د هندوانو او عیسایانو دا کورنۍ د بنو په مختلفو سکولونو کې اوسېږي
تقریبا 500 لکو نه زیات سکم کډوال دي په بنو سیمه کې اوسېږي چې په هغې کې 200 families چې کوم دي هغه کریسچن کمیونټی دا او هندو کمیونټی خلک هلته کې پاتې کیږي دا خلک چې کوم دي په مختلفو سکولز کې سکول سیټلمنټ کې پاتې کیږي چې هغه تا حکومت پاکستان او د یو این مختلف ایجنسیانو چې په هغه کې یو این ایس سی آر دی ورلد فوډ دی او یو ول خوراک او نور چې کوم نان فوډ آیټمز دی هغه ول ورکي
بنو کې د شمالي وزیرستان ناراغلي د اقلیتي کورونو یو مشر ډاکټر خالد اقبال مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې تقریبا د 200 کورنۍ د نورو کډوالو په شان پکړې شوې دي خو دې کې ځینې کورنۍ داسې دي چې د غي پر رجستریشن کې مشکلات دي
موږ شه داسې کسان هم شته چې د غي اډریس دې کنه دا پنجاب دی او بل ځای دی خو لیکن دای خو از سروینټ د موږ سره پاتې کیږي سره دې کاډي بل ورز وزیر اعلی صاحب روغله او عمران خان صاحب روغلم چې سره مې شو یا دا کیسه مې ورته وکړه چې دا مسله دي یا کمشنر صاحب زه تویل چې دا مازم ورېده زبې د تا حال کما او ته حل دا مسله حل نو شو چې دا ګورنمنت سرمنټ چې دی کنه کدی اډریس کا مرم شاوی کا نوی خودی خو سرمنټ خودی چا
کلچ مشال ریڈیو پا دے بابلہ دا قبائلی سمو دا افتون سر دا مبارزی ادارے ایف ڈی ایم اے مشر ارشد خان سر رابطہ اکڑا نو دا غوینا و
یا مائنورٹیز دا ہوتا نجر آگری پتی جا مائنورٹیز نجر پوچھوی جا ہوتا دا ما خیال دا مائنورٹیز دا غزی کی دا غزی دا غزی دا ریسٹیشن دا مخی مخموتی دی کوشش کم ماپرو دا اخبار کی ہم کتنے ہوئی ہو اشتیار چاہی کی چاہ یو کریسچن کمیونټی ورکړو چې دا کسان چې د ډیرې د مخ خپل کسان چې دا وګوري او څنګه دې ورسره
د څه ذکر ده د تیری میاشتې په 15 جون شمالي وزیرستان کې وسروالو خلاف د ضربې اس په نوم پاکستان پوز له اړخه اپریشن شروع شوی وو چې تر اوسه پورې د اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 8 لک او 8 دیرش سره خلک بې کوره شوي دي. زمر جاغ لمشال رادیو څخه اوري د غرمې 12:30 بجې سوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان بلوچستان صوبې د پښتون میشت لورالای په دوکې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ملیشیا ځواکونو 15 سرتیري وجلی او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان مشال ریډیو ته ویلي د دوکې لخارا په 4 کیلومتره ځنګل نومې کلی کې بیګا د شپې خوښه یو نیمه بجا د غپې خارا مسته شوي چې تر دې دمه زمواري کوم وسلوال غالب ډلې په غاړه نه راخسته. د پاکستان پوز وای شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عذاب کې د میران شاه 80% برخه د وسلوال نه پاکه کړی ده. بلخ ځای خلک وای په د شمالي وزیرستان په منظر خیل سیمه کې 2 کسان د پوزي هليكاپټر د شیلنګ په نتیجه کې زخمی شوي چې د تخیلو په پوزي هسپتال کې د علاج لاندې دي. هلته د حکومت شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو لوجې د بیکوره شو خلکو شمیره د 8 لک او 3 دیرش زرونه اوخته ده. د سواد تحصیل مټه شکردره کې نامعلوم وسلوالو د ځای امن کمیټې یو غړی په ډزو وجلې. د یادې سیمه ځای پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د شکردري امن کمیټې غړی خان صاحب حق محل ناصرګند وسلوالو په نخښ کړو چې ما خام خپل کور ته روان بو د دې پیښې ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولس مشر په امیدوار ډاکټر عبدالله غکړه چې دوی سره د خپل هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوې دي. نن بعد ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې په اړه معلومات ورکوي. په دې تنازع کې د وژنو شمیره هم په بر روانه ده. او ریپورتونه وايي یورپی یونین به د یوکرین د شخړې په سر نور یو لس کسان هم په هغه لیست کې شامل کړي چې اساسي یې کنګل شوی او سفری بندیزونه پرې لګیدلې دي. د مهم خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې د خبرسو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د مکمل ختمې لپاره پوځي اپریشن روان دی او په فضايي او ځمکني عملیاتو کې یې نوره کامیابی ترلاسه کړې ده. او په دیګان علاقه کې په یو بمباری کې د غیر ملکیانو په شمول 14 ترهګر وجلې دي. د ادارې په وینا چې په دې عملیاتو کې کامیابی د ټول کام لپاره د ویاړ خبره ده. خو کوکتې شینو تر دې دمه د طالبانو د غټ لیډر د وژنې یا گرفتار خبر مخیتا ندی راغلی چې معنی دا جوړیږي چې دوی د جوابي کاروای لپاره منصوبه بندي کوي. نو دارنګ حکومت لپاره دوی چې پغټو خارونو او د قامي اساسو په تحفظ باندې زیاته توجه ورکړي او د دې سره سره اولس له هم د خپلې ځمواري احساس کول پکار دي چې په مشکوکو خلکو نظر وساتي. ادریا اخیری کې لیکي بل طرف ته د شمالي وزیرستان د متاثرینو سلسله روانه ده او تر اوسه سره پاسه 8 لک متاثرینو رجستریشن شوی دی. او داسې ښکاري چې دا شمیره وه 10 لک نه هم واوړي. نو باید چې حکومت د دوی سره د امداد او دوی ته د اسانۍ ورکولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې په دې روژه او ګرمۍ کې د خلکو د خپل وطن د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. بل طرف ته د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د شمالي وزیرستان 15 دیرش زره خاندانونو کې د 14 لک خاندانونو ډیټا د نادرانه نه تصدیق کېدل او دا جعلي قتل یو لویه مسله ده. او دې سره ځینې پښتنې هم راپورته کیږي چې څنګه دومره لوی تعداد کې د پوره پوره خاندان جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي شوی دي. یقینا چې د دې مطلب دا دی چې یا خو نادر آفس کې داسې خلک ناستي چې په ډیرو پیسو دا کار کوي یا شمالي وزیرستان افغانستان کې د نادر دفتر سره سره جالی دفتر هم موجود دي. دریا مخ کې لیکي چې اوس دومره لوی تعداد کې جالی کارډونه راښکاره شو او د لکونو خلکو شناخت مشکوک شو، نو نه د پکار چې دغه خلک د امداد نه پاتې شي، ځکه چې بهرحال دا خلک هم د شمالي وزیرستان دي او کدوی سره په دې اړه لږ ثبوت یا د سیمې د ډاکټر استاد یا بل چا گواہی وي، نو پکار دي چې دوی ته هم امداد ورکړي شي. دریا اخیری کې وایي چې حکومت او نادر له پکار ده چې د دې معاملې پلټنی وکړي او دغه لړکی په خپل هم دا خلک ډیر معلومات ورکولی شي، باید چې دغه معلوماتو پر رڼا کې اصل مجرمانو ته ورسي او هر څوک چې په دې کې ککړ وي هغوی ته سختې سزاګانې ورکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال د پولیو خلاف د څاڅکو ورکوونکو کمپاینونو مخالفت کوي، افغان طالبانو هم په دې ورستوي کې په هلمند ولایت کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی دی چې له وجې یې په لکونه ماشومان د یادې ناروغۍ له خطر سره مخامخ کیږي. بلخوا انټرفیکس خبری اجانس په خپل رپورت کې لیکي د تاجکستان چارواکي تندروي او سخت دریزي د خپل هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي د افغانستان هلمند ولایت په ختیځو سیمو کې طالبانو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد څاڅکي ورکولو باندې بندیز لګولی دی. دا راز پاکستانی طالبان هم د خپل ولقې لاندې سیمو کې د پولیو خلاف د کمپاینونو مخه نیسي چې له وجې پاکستان کې یو وار بیا د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی. په دې هیواد کې وسلوال وخت په وخت د پولیو خلاف کمپاین چلوونکو باندې خونړۍ بریدونه کوي چې پکې تر دې دمه ګڼ شمېر پولیسوالا او د صحت کارکوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو وړاندې د پولیو د کمپاین مخالفت نه کاوه، خو اوس په دې ورستیو کې یې ادعا کړې چې د دې کمپاین د لارې دوی د جاسوسۍ له خطر سره مخ کېدلی شي. د صحت ځای چارواکي وایي هلمند ولایت کې د دې بندیز له وجې خواوشا 15 لک ماشومان د پولیو رنز د خطر سره مخ کېږي. ورځپاڼه د صحت د نړیوالو څېړنو په حواله لیکي چې د وړاندې نه ماشومانو ته د دې څاڅکو ورکولو په ترڅ کې د پولیو رنز مخنیوی ممکن دی، خو کله چې یو تن په دې رنز اخته شي بیا یې د علاج په اړه سویل ګران دی. د راز پاکستان کې د پولیو د ختمولو کمپاین د ناکامه کېدلو له وجې تر دې دمه د پولیو 3 اتیا کیسونه مخې ته راغلي او په افغانستان کې هم 6 کیسونه رجسټر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ګوزند یا پولیو رنز یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې موجود دی، د نورې ټولې دنیا نه ختم شوی دی. بلخوا د تاجکستان د ستراتیژیکي مطالعاتي مرکز یو چارواکي سیف الله سفروف انټرفیکس خبری ایجنسی ته ویلي مذهبي توندروي د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. نوموړی وایي تاجکستان د یو شمېر داخلي او خارجي خطرونو سره مخ دی، خو تر ټولو لوی پکې هغه توندروي ډلې دي چې د هیواد ځوان کول بیلاری کوي. د سیف الله په وینا په سلګونو تاجک ځوانان د مهال شام، افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو تر څنګ په جنگ اخته دي. تاجکستان کې یاد ستراتیژیکي مطالعاتي اداره د حکومت په مالی مرسته روانه سیړنیزه اداره ده چې د هیواد بیلابیلو موضوعاتو ته کتنه کوي او په هغه رسمي نظر وړاندې کوي. دوی وای په لزګونو تاجک ځوانان د مذهبي سخت دریځي په جرم کې په جیلونو کې اچول کیږي. د دغه هیواد مذهبي مشران د مذهبي فکر لرونکو خلکو د حقونو محفوظولو غوښتنه کوي، خو روخان فکره خلک بیا ګیله کوي چې په هیواد کې جماعتونه ډیر او سکولونه کم دي. هلته بې پلوه کارپوهان وای تاجکستان کې د غربت، بیروزګاری او نورو ټولنیزو مسلو له وجې ځوان کول سخت دریځي تمایل کیږي او حمله دغه لارې خپل مسلې هوارول غواړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. زموږ راغله مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ په مشال رادیو .com باندې هم اوریدای سي. امریکا د روس له خوا د کرایمیا سیمې ترنیولو وروسته پر یو شمېر روسانو او روسي پلو اوکرانیانو په انفرادي ډول بندیزونه لګولې دي. د امریکا د سېنات په استماعي غونډه کې ځینو سېنټرانو پر دې سخت نیوکه وکړه چې دغه بندیزونه ولې پر کمپنیو نه دي لګول سوي. روس د روان کال په فبروري کې کرایمیا چې د اوکراین د خاورې برخه ول خپل خاورې سره یو ځای کړ. د اوکراین په اړه د امریکا د سېنات د استماعي غونډې راپور د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه چمتو کړي چې احمد شیبر درته وروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر بارک اوباما له ادارې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو پوښتنې کړې دي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ مینندس او د دې کمیټې بل جګ پوری غړي باب کراکر د اوکراین په اړه استمایه غونډه کې دا پوښتنه وکړه چې ولې د اوباما ادارې پر روسیې نور بندیزونه نه دي لګولي. د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند وویل چې پر بندیزونو فکر شوی دی او دا بندیزونه به د اروپا له همکارۍ سره نور هم اغیزمن وي. نولاند زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې مشران د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ غونډه کوي، نو شایي تر دې غونډې وروسته نور اقدامات وشي. سناتور مینندس وړاندیز وکړ چې د کانګرس غړي ممکنه ده چې له خپل لوري د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا تر کله به سناتوران انتظار کوي؟ که څه هم په سنا کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړې ده، خو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سناتور مینندس او سناتور کراکر په پرونی استمایه غونډه کې ډیر په قهر وو. سناتور کراکر وویل د بندیزونو پالیسي موثره نه ده. د نولاند مخاطب کړه او وی ویل چې ولې حکومت نور بندیزونه پر روسیې نه لګوي. کله چې نولاند غوښتل ځواب ورکړي، کراکر د هغې خبرې قطع کړې او وی ویل چې دی نه غواړي چې دلایل واوري. بیا نولاند وویل د اوباما اداره له اروپایانو سره خبرې کوي څو یو ګډ دریس خپل کړو. موږ چمتو یو چې نور بندیزونه ولګوو چې ځانګړی هدف بلري او پر خاصو سکتورونو به بندیزونه ډیر ژر ولګول شي. که چېرته روسیه په قاطع ډول تغییر نه کوي او د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس نه اخلي. نولاند د تیرو بندیزونو دفاع هم وکړه چې هغه اغیزناک وو او ویې ویل چې د همدې بندیزونو له امله په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول او څلوېښت سره روسي پوځیان د مې په میاشت کې د اوکراین له سرحدونو پوښا شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر لور د راپورونو په اړه تاسو ته معلومات ورکوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي. د دې کمیسیون مشر پرون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه د شکایتونو کمیسیون ته رجوع وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په همکارۍ به په دې وتوانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریکې کړي. ښاغلی سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل.
زه د اصلاحاتو او همپالنې په ټیم باندې یو ځل بیا غږ کوم چې تاسې که چېرته حق ادا لرئ د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې منګه هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطلې کړو، بې اعتباره یې کړو او دا کار ستاسو په همکارۍ سره ډېر ښه کېدی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وروستۍ علني غونډه کې د هرات، کندهار، هلمند، غور، نیمروز، اورزګان، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو 911 شکایتونه وسړل. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه په دې پروسه کې د یو ځای کېدو غوښتنه کوي، خو د دې ټیم چارواکي ټینګار کوي چې تر هغې به له دې پروسې سره یو ځای نه شي چې د 11000 محلونو رای بیا ونه شمیرل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل سنگ چرکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شکایتونو کمیسیون کارونه ورته د اعتبار وړ نه دي.
مونږ هم دارنګ له کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکړو په حال کې یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه د انتخاباتو له کمیسیون نه په کراتو بهتر عمل کوي. مونږ ته باید دوی ثابت کړي چې په پوره بي طرفۍ سره شکایتونو ته رسیدګي کوي. زمونږ لاندې د دوی کارونه په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دي، بیا به هم مونږ ته د منلو وړ نه وي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې دغه نتیجه د درغلیو په اساس اعلان شوې او ورته د منلو نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لمړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.34% رایو په ګټلو ل خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې مخکې دی. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست نهایي نتایج د سرطان د میاشتې په 1 دېرشمه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ له مشال رادیو اوري. امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. دا پروانه اونۍ کې دریم ځل دی چې د امریکا حکومت ورته غوښتنه له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی څخه کوي. امریکا اندېښنه لري چې د انتخاباتو روانه لانجه پر شخړو بدله نسي. په دې اړه احمد شیبه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ له دغو ډلو سره په خبرو بوخت یو او دواړو خواوو ته خپل پیغام ورکوو چې له انتخاباتي ادارو سره همکاره واوسي، له شخړو او د شخړو له ګواښونو لاس واخلي او له هر هغه حرکت څخه ډډه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. روانه اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د سیشن بی فورس وویل چې ولسمشر اوباما عبدالله عبدالله وهڅاوه چې د اساسي قانون له اصولو سره سم چلند وکړي او داسې ونه کړي چې د درغلیو لپاره تشدد ته مخه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ویلي دي چې درغلي شوي دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې په کار ده د 12,000 محلونو رایې له سره وشمیرل شي او د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی ویلي دي چې د 12,000 محلونو رایې دي بیا تفتیش شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له دوهم دور وروسته د پراخو درغلیو تور پورې کړ او د انتخاباتو له کمیسیونونو سره یې اړیکې قطع کړل. د انتخابات خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتي دي چې خپل مقاتیه له کمیسونونو سره پای ته ورسوي. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس په کابل کې د خپلو پلویانو یو غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د اونۍ تر پایه د صبر وکړي څو معلومه شي چې کمیسونونه د دوی د غوښتنو په برخه کې څه پریکړه کوي. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د جمعې پورس ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي. جان کيري تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي چې د درغلیو په څېړنه کې دقت وکړي.
سمو ژغ له مشال رادیو اوري. اسلام آباد وايي په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو په دواړو مرحلو کې مرسته کړې ده او اوس په سولیز ډول نوی ولسمشر ته د واک په سپارلو کې همکاري ته چمتو دي، خو افغان حکومت د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
پاکستان په افغانستان کې د واک د سولیز ډیموکراتیک انتقال ملاتړ وکړ او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم اسلام آباد خپل ټوله وسه وکړه چې په سوله کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شو وویل موږ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو پایلو اعلان واوریده او له دې هم خبر شو چې دا نتیجې ورستۍ نه دي. د دغه نتیجو له مخې اشرف غنی احمدزی 55.44% رایې ګټلې دي او عبدالله عبدالله 43.55% رایې وړې دي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم پر دې نتیجې اعتراض لري. دغه ټیم وایي چې پراخې درغلې شوې دي نو نتیجې دوی ته د منلو نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم وویل هیله من یو چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ټول موضوعات په سوله ایز ډول د خبرو اترو له لارې په ټاکلي وخت د افغانستان له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی بیا وویل باثباته او متحد افغانستان د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه چې نړیوالو د افغانستان د انتخاباتو په اړه کومې اندېښنې څرګندې کړې دي د افغانستان دولت او ملت د هغوی د خواخوږۍ هرکلی کوي، خو پاکستان بیا هغه هیواد دی چې عملا همکاري نه کوي.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو چې په مثبت توګه څرګندونه کوي هغه څرګندونه هم هرکلی ور دي، خو په عملي توګه متاسفانه تر اوسه پورې کومې ستونزې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ شتون لري د پاکستان لخوا د دې حل لپاره کوم عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې دوی د اپریل په 15 او د جون په 14 یو لړ هڅه وکړي څو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لومړی دور او دوهم دور سم ترسره شي او امنیتی ستونزې رامنځته نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان د ولسمشری انتخابات یو افغاني مسله ده چې مشیت افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه کوي، خو باثبات افغانستان د دوی په خیر دی.
بیا هم د افغانستان د ولسمشری د انتخابات په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو یو شمیر استازي او قومي مشران وایي چې د افغانستان ولسمشری ته د نوماندانو پلویان دي د ولس د رایو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړو احترام وکړي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو استازو او قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ په اړه د انتخاباتو کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی او د ډاکټر عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه یې اندېښنې ښکاره کړي چې د سې شنبه یا نهې په ورځ خپلو پلویانو ته ویلي وو چې په نږدې ورځو کې به خپل حکومت اعلان کړي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک ستار په خپلو خبرو کې وویل ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه اخیستې او باید چې درناوی ورته وشي.
موږ د چا د تشدد نه ولیریدو، موږ ته د دین یو جمله مکه ډېر زیاتې خبرې شوې چې نن پرې دوه لاله ورزو کلیم سزو، خو موږ بیا مروتو افغانانو خپل میړانه دنیا ته وښوده او موږ د چا نه ولیدو خپل رایه استعمال کړه. خو دغه رایه
په ننګرهار کې د ځوانانو د مدني ټولنې مشر عبدالرحمن ماوین هم پر دواړو نوماندانو غږ وکړ چې د کمیسیون لخوا اعلان شوی او اعلانېدونکي پایلې باید ومني.
که خدای ناخواسته که دغسې موقد یو جوړه کړله چې افغانستان کې بدحالي پیدا کړي او فیصله په سړک باندې وکړي، نو انشاءالله د ځوانانو ملي یووالی ټولنه به ستاسو په حکم، ستاسو په غوښتنه، ستاسو په آواز باندې ټول به په سړکونو کې بیا به موږ وښیو چې مظاهره دي. ته وایي
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه برخه کې یې راغلي ول. په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو او قومي مشرانو غبرګونونه پر داسې مهال راپورته شول چې دوه ورځې وړاندې د ټاکنو د کمیسیون لخوا لومړنۍ فایل اعلان شوې. که څه هم د اشرف غنی احمدزي ټیم د دې پایلو د اعلان هرکلی کړی، خو عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې دوی ته د منلو وړ نه دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. د پښتنو قبایلي سیمې له بیلابیلو قدرتي وسایلو ډکې دي چې کارپوهان یې د بلوچستان له قدرتي وسایلو سره پرتله کوي، خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د دغه قدرتي زیرمو د رایستلو او د ولس په ګټه د کارو لپاره یو پلان هم لري که څنګه. د مشال رادیو خبریال ګلایاس په دې اړه راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
کسوم په قبایلی سیمو کې د قدرتي زیرمو د راويستلو لپاره یو شمیر پروژې روان دي، خو حکومت په دې اړه څه مربوطه پالیسی نه لري. د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې 21 قسمه معدنیات په لوی مقدار کې موجود دي. په دې کې د ادارې د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې شاوخوا 4 اربټنه سنگ مرمر، 5.2 میلیونه ټنه کرومایټ، 5.2 میلیونه ټنه کوئله، 10 میلیونه ټنه چونه او همدغه شان نور معدنیات په ډېر زیات مقدار کې په دغه سیمو کې موجود دي. د ګومل پهنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي هم په دې اندې چې په قبایلی سیمو کې بیساري قدرتي مدنیات دي او د بلوچستان د مدنیاتو سره پرتله کړل.
خان افکلات کتاب لیکله او نن یو 70 سال اول انسایډ بلوچستان کتاب کې لیکي و هر بلوچ بچی کې پیدا کیږي جو ربو حیثیت نه لري، کو هر شک دې کې دی هغه پوز اند گولڈی تو زر مانے پوسلے درے کے سمر کولا ہوا تھا چنل جوڑا ہوا جاپنیز او آگو تا پتا ہوا لگے دا کہ دا کو کولے نہ ڈک دے پکرک کے دومرا گیس دے
دا قبائلی سیمو یوی سیڑنیز اداری مشرف اشرف علی وائی چپا کورما او در آدم خیل کی دا کوئلے پا جنوبی وزیرستان کی دا کرومائٹو او ہمدار اس پا مومندو او باجول کی ہم دا نڑیوال ارزخت ڈیری قدرتی زیر مشتون لري
انت کې جنگ روان دي خلک چې کوم دي ټول هميشه د پارک کله په یو سیمه کې جنگي کله په بل سیمه کې جنگي خلک یا آی ڈی پی هي دي انت کارونه نشته دي دغه خبره چې کوم ده زمونږ مسله ده چې زمونږ لیټیسټ ټیکنالوژي ته اکسس نشته دي په هغه لګ او دغه خلک چې کوم دي دغه ځکه چې څومره د قدرتي ذخیره دي زیر مې دي د کان دي دا چې روبا چې په داسې انداز باندې روبا چې هغه ته د بمونه نه دي د خټین چې ورته څنګه وایو دغه خټین ورته کیږي او هغه چې کوم دي هغه
اشرف علی زیاتوی چې په قدرتي معدنیاتو سنبال سیمو ته د رسیدو لپاره د تګ را تګ لارې هم نشته د فاټا پرمختیایي ادارې د ویب پاڼې تر مخه قدرتي زیرمو ته د رسایي لپاره به 1350 کیلومتره پاخه سړکونه جوړوي خو د ګومل پوهنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کندی وایي چې د قبایلي سیمو لپاره ډېری ادارې موجود دي خو په سمه توګه خپل صلاحیتونه په کار نه راولي
we are exploited by major powers us to correct us is o matlab da stak na ko kasur cha de kasur mungde mungde no so explore ka wala ke qualified khalak na di reasonable bali khalak di kar ko rawan ta ho se output no stak na di output no stak
kasum mansur kunni da hukumati idaro nimgartavi pagota kabi kho ashraf ali wai che hukumat da qudrati zir mo pa science to ga da ravistola para wasail na lari no pakar da چې له نړیوالو د امداد غوښتلو پر وخت دا خبره هم ورته وکړل شي چې د مادنیاتو راوستلو لپاره ساينسي ټکنالوژي ورکړي
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې
زمر ژغ له مشال رادیو څخوري پرون د پنجاب په ملتان شار کې وی درې کلنې ماشومې سره جنسي زیاتې سوې دي د پولیس په وینا د دې پیښې ملزم نیول سوې دي چې د خپل جرم اعتراف هم کړی دي بل خو د ماشومان د حقونو لپاره کار کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دی حکومت د ماشومانو یو قومي کمیشن جوړ کړي په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
د پنجاب صوبی جنوبی خار ملتان په ډیفنس ویو علاقه کې د مظفر آباد ثانه د پولیسو مطابق تقریبا یو درې کلنه ماشومه بختاور د جنسي تیرې په نتیجه کې وژل شوې ده د مظفر آباد ثانه محرر عامر سیام مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر ورځ د ماشومې مړې د دې په گاوند کې موجود د یو خالی کور د کوټې نه ترلاسه شوې وو نوموړي په وینا د تفتیش دوران ملزم سمیع الله د جرم اعتراف کړی دی او د دې خلاف اف آی آر هم درج شوې ده
تقریبا بچی 10 بجې
دا ماشومه تقریبا 10 بجې د کوره وتی وا د دې په اړه 2 بجې پولیسو ته اطلاع ورکړې شو د دغه ماشومې گاونډیان نوکر د په بهانه بوتلا او ورسره زیاتی وکړه هم د زیاتی دوران دا ماشومه مړ شو د دې پوسټ مارټم شوې دی خو لا یې رپورت نه دی رسیدلې اف آی آر هم درج شوې دی او ملزم اعتراف جرم وکړو تفتیش هم روان دی او نن به عدالت ته وړاندې کوو
د مظفر آباد تانه محرر خپل خبرو کې زیاته کړه چې بختاور د دوو ورونو یو خور و او د دې پلار په سعودي عرب کې مزوري کوي د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکی یوې ادارې ساحل د معلوماتو تر مخه چې سخت کال ماشومانو سره د جنسي زیاتې 1118 کیسونه مخې ته راغلي دي او تیر کال د داسې پیښو شمیر 302 وو په پنجاب صوبه کې د داسې کیسونو زیاتوالي په اړه د یاد ادارې ویان عطا محی الدین وایي چې د دې درې وجې کې دي شي
اگر اپ جغرافیکلی دیکھیں اس چیز کو تو پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ
کتا سو د جغرافیہ لحاظ سے رو گورے نو پنجاب کی دداسی کیسونو د رجسٹریشن شمیر او د رپورٹ کولو شمیر زیات تھی چیا وہ وجہ دادا د پنجاب صوبې آبادی زیاته ده، دویم د نورو صوبو په نسبت دلته خواندګۍ شره زیاته ده، نو خلکو کې آگاهی شته، هغې داسې پېښې رپورټ کوي. او دریمه وجه دا ده چې کومه مونږ ګڼو نو هغه پنجاب صوبه کې زیات اخبارونه شایع کیږي، نو هم په دغه وجه زیات خبرونه مخې ته راځي.
د ماشومانو حقونو حفاظت او د هغې خلاف د زیاتې کیسونو مخنیوي لپاره د ماشومانو د حقونو کارپوهان د یو قومي کمیشن ضرورت محسوسوي. د دې په وینا که حکومت داسې یو کمیشن جوړ کړي نو د داسې پیښو مخنیوي کیدای شي.
منیسټری خو ډېره لرې خبره چې موږ سره چایلډ پروټیکشن دپاره چایلډ رایټس باندې وي، خو دې سره که تاسو وګورئ نو موږ سره په پروینشل لیول ته داسې باډیز هم نشته کم چې موږ ویلو چې په چایلډ پروټیکشن په چایلډ رایټس کار کولی شي. موږ سره فیډرل لیول یا نیشنل لیول باندې یو کمیشن په کار دی، یو باډي په کار ده چې یو خو هغه انټرنیشنلی کوآرډینیټ کوي چې کم زمونږ ریسپانسبلټیز دي انټرنیشنلی ګلوبلی چې هغه موږ پوره کولی شو، او بیا هغه پروینشلی داسې باډیز جوړ کړي چې هغې سره هغې کوآرډینیشن.
تیره میاشت د سینټ د انصاف او قانون قائمه کمیټې ته د داخله چارو وزارت ویلي وو چې تیرو 500 کالو کې د جنسي زیاتې په مقدمو کې د سزاګانو شرح د نیش په برابر ده، او د کمیټې قانون وزارت، داخله وزارت او صوبایي وزیرانو ته هدایت کړی وو چې غونډمل کې د جنسي زیاتې په مقدمو او هغې کې ورکړې شوې د سزاګانو ریکارډ دې کمیټې ته وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.